تشخیص سرطان با استفاده از اپلیکیشن تلفن. اپلیکیشن های جلوگیری از ضایع شدن مواد غذایی. نمایشگاه وسایل امنیتی و دفاعی در لندن و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقیم او د کاروان اونیز خبرون کتو ته مرابولم. یو ډاکټر چې د آی کیو په نامه د الټراساوند پی وی ازمایښتي نمونې کار کاوه، د خپل ژبې لاندې او همدارنګه په خپل غاړه کې سرطاني تومورونه کشف کړل. دا ډاکټر وایي چې دا وسیله به د روغتیا په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
ډاکټر جان مارتین د تلیفون دی اپلیکیشن لاره په خپل بدن کې سرطان کشف کړ. هغه د آی کیو الټراساوند وسیله چې د بټرفلای نتورک په نامه شرکت لخوا جوړ شوې، امتحانوله چې ل خپل ژبې لاندې او غاړه کې سرطانی تومورونه کشف کړل. نو موري وایي دغه وسیله بعد نړۍ په ډیرو برخو کې د صحت په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي.
په غاړه کې مې راته اضافي غوښه ښکاره شوه. زړه مې و چې پروايي ونه کم، لکه چې ډاکټران اکثرا همدا کار کوي. خو وروسته مې فکر وکړ چې د عکس اخیستو مکمل سیستم مې په لاس کې موجود دی، ولې دغه کار ونه کم؟ نو وسیله مې راواخیسته، په غاړه مې کې خو ده او لاندې مې تلیفون ته وکتل او په دې توګه مې خپل سرطان ولید. ما سرطان درلود او خپل مې تشخیص کړ. زه د بټرفلای د وسیلې لومړی ناروغ یم.
د آی کیو وسیله له زیرک تلیفون سره په ګډه کار کوي. د رپورټونو لمخې دا د ټول بدن د الټراساوند اخیستلو لپاره لمړنۍ سیاره وسیله ده چې د طبي تصاویرو اخیستل اسانه او ارزانه کوي.
دا نه یوازې یو طبي وسیله ده، بلکې د وخت ماشين ده. وخت تسخیروي. زما تشخیص ډیر ژر وکړ. زما درملنې ته سرعت ورک، د درملنې وخت کم ک، ځکه تشخیص مې ډیر وختي وشو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت لمخې د نړۍ د نفوس نیمایي یا دوه پر درې برخې خلک د الټراساوند د اخیستو ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري. په زرګونو امریکایي ډاکټرانو له 2013 کال راهیسې د الټراساوند له دغې وسیلې څخه ګټه اخیستنه پیل کړې ده. د انګلستان په مرکزي برخه کې د نارت امپټن په روغتون کې ډاکټر جانی ویلکنسن هم د آی کیو د الټراساوند له وسیلې کار اخلي.
Getting a cart-based device to a patient who needs
آجل مریض ته په کراچۍ کې بار د الټراساوند ماشين ورول ډېر سخت کار دی. دغه وسیلې چې ل خپل جیب څخه را باسي، ل ټلیفون سره انخلوي او مریض ور باندې سکن کوي، واقعا ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د آی کیو د الټراساوند وسیله 2000 امریکایي ډالر به لري چې د الټراساوند لا دي ماشينونو شل چنده ارزانه ده. په راتلونکي کې به دغه وسیله د اضافي واقعیت په ټکنالوژي سره هم ګټه اخیستو ته وړاندې شي، چې په دې توګه به د ناروغیو د وقایې په برخه کې یو لوی پرمختګ ته زمینه مساعده کړي.
دو متشبث در شهر لندن بازوی مصنوعی را ساختند که دارای ویژگی های مختلف می باشد. آنها با این نوآوری خود می خواهند قیمت اعضای مصنوعی را کاهش دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
اعضای مصنوعی یک نیاز سنگین و قیمتی است، اما این متشبثین جوان مقیم لندن تلاش دارند این وضعیت را تغییر دهند. نت مکبیوک از شرکت مید ویرابلز تلاش دارد قیمت اعضای مصنوعی را با ایجاد بازوی مصنوعی که دارای چندین ابزار می باشد و برای انجام فعالیت‌های متنوع با تعویض کردن زمایمان تغییر شکل می دهد کاهش دهد.
ما اعضای مصنوعی را برخلاف اعضای مصنوعی دیگر که سخت می باشد و برای یک فرد به شکل فرمایشی ساخته می شود ساخته ایم. آن را بیشتر مثل لباس و بوت ساختیم که راحت می باشد، با آسانی جور می آیند و می توانید آن را از طریق پست ارسال کنید و به تمام سادگی که دارد قیمت آن هم نازل می باشد.
الکس لوئیس در سال 2013 میلادی یک بازوی خود را در اثر سرایت میکروب موسوم به استرپتوکوکل از دست داد. با آن هم نقاشی، باغداری و نواختن طبله بخشی از واقعیت‌های زندگی روزمره‌ای شده است.
من فکر میکنم که این مفکوره فوق‌العاده است. فکر میکنم که این یک تولید فوق‌العاده است. در انگلستان تعداد کسانی که بازوهایشان مثل من قطع شده است بسیار زیاد نیست، اما تأثیر این در سطح جهان بر اطفال و معلولین زیاد است، به خاطر که تعداد معلولین در جهان زیاد است.
قیمت این بازوهای مصنوعی از 650 دلار آمریکایی کمتر تخمین شده است که به مراتب از قیمت قبلی اعضای مصنوعی که به 6000 دلار آمریکایی می رسید ارزان تر است. بن لیکی، یک تن از مؤسسین شرکت مت ویرابلز، می گوید این تولید برای طبقه جوان بسیار مؤثر خواهد بود.
چون اطفال به سرعت رشد می کنند، هر دو سه ماه آنها باید اعضای مصنوعی خیش را تبدیل نمایند. وسایل ما به خاطر که ساکت های انعطافی دارد، گیره های آن باز شده می تواند. شما این وسیله را که با تکنولوژی بلند و الکتریک های اساس مجهز است، به مدت طولانی پوشیده و استعمال کرده می توانید. اما در مقابل خاک، ریگ و گلولای استفاده شده نمی تواند.
مت ویرابلز در نظر دارد فعالیت خیش را به کشورهایی که تعداد معلولین در آن زیاد است توسعه دهد. این اعضای مصنوعی در طی دو سال گذشته چندین بار آزمایش شده و قرار است در سال 2020 میلادی به بازارهای اروپا برای فروش عرضه شود.
بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، سالانه یک سوم مواد غذایی جهان از بین رفته و یا به زباله‌دانی ها انداخته می شود. به همین منظور دو شرکت نوپای تکنولوژی در نیویورک تلاش می کنند از ضایع شدن غذای اضافی رستوران ها و شیرینی پزی ها جلوگیری کنند. آنها اپلیکیشن هایی را ساختند که رستوران ها و مغازه های مواد غذایی را کمک می کند تا در عوض دور انداختن مواد غذایی آن را بر قیمت نازل بفروشند. شرح بیشتر در این گزارش.
در شیرینی‌پزی ووبس واقع شهر بروکلین ایالت نیویورک، انواع مختلف شیرینی‌های وجود دارد که روزانه تازه تهیه و پخته می‌شود. شماری از شیرینی‌پزی‌ها غذای باقی مانده را در آخر روز به زباله‌دانی‌ها می‌اندازند. اما دانیل راتنر، یکی از مسئولان اپلیکیشن موسوم به یور لوکال، می‌گوید که شماری از اپلیکیشن‌ها به فروشگاه‌های مواد غذایی کمک می‌کند تا عوض دور انداختن غذای باقی مانده، آن را با قیمت نازل به مشتریان بفروشند.
ما مشتریان را قادر می‌سازیم تا غذای تهیه شده اضافی را از فروشگاه‌های محلی 50% ارزان‌تر بخرند.
لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی‌پزی ووبس، با استفاده از اپلیکیشن یور لوکال شیرینی‌های تهیه شده و باقی مانده را در آخر روز با قیمت پایین به مشتریان مانند بنجامین واکر به فروش می‌رساند.
این اپلیکیشن نزدیک به ظهر این فرصت را به من می‌دهد تا جستجو کنم که چه غذایی در آن روز تخفیف دارد و سپس تصمیم می‌گیرم که چیز بخرم یا خیر.
دیوید رودریگز، مسئول مغازه سویت کچ پوکی در منهتن نیویورک، میگوید که اپلیکیشن مشابه به نام فود فار آل یا غذا برای همه باعث افزایش درآمد آنها از بابت غذایی شده که در غیر آن به زباله‌دانی ها انداخته خواهد شد.
ما متوجه شدیم که بسیار از کافی شاپ ها از این روش استفاده میکنند و ناوقت شب غذای باقی مانده را با تخفیف میفروشند. ما از خود پرسیدیم که آیا هر رستوران نمیتواند چنین کاری کند، از غذاهای باقی اضافی استفاده کند و آن را با قیمت نازل عرضه کند و مشتریان از این فرصت استفاده کرده و غذای با کیفیت را ارزان بخرند.
هر دو اپلیکیشن مذکور 20-25% پول تادیه شده توسط مشتری را برای خود میگیرند و لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی‌پزی ووبس، با این کار مخالفت ندارد.
حتی به دست آوردن کمترین مفاد از ضایع شدن تمام پول بهتر است.
کاسپر نیلسن، مسئول اپلیکیشن یور لوکال، میگوید که آنها فقط به یک گوشه کوچک از مشکل ضایع شدن مواد غذایی رسیدگی میکنند.
مشکل به حد بزرگ است که باید چندین اپلیکیشن وجود داشته باشد. بنابراین جایی برای مشاغل سودآور مانند ما وجود دارد که تضمین میکند مشتری و مصرف کننده میتوانند در حل آن همکاری کنند.
ویکتور کارینو، مسئول اپلیکیشن فود فار آل، نیز میگوید که حل این مشکل بزرگتر از توان آنهاست.
بسیار غیر قابل قبول خواهد بود که بگوییم ما مشکل ضایع شدن غذا را حل میکنیم. نه، ولی حداقل با شنیدن نام اپلیکیشن غذا برای همه بیشتر آگاه خواهند شد که این مشکل وجود دارد.
اگرچه این تلاش ها تا هنوز ابتدایی و محدود به شمار از شهرهاست، ولی اگر توجه جهانی به آن جلب شود، ممکن جلو بخش بزرگ غذایی که روزانه ضایع می شود گرفته شود. در این قسمت برنامه نظر می اندازیم بر شماری از اخبار و مطالب تازه و جالب از جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و رسانه های اجتماعی انعکاس یافته. و در این هفته همکار عزیز ما سمیر رسولی در استودیو با ماست و در رابطه با ما گزارش می دهد. سمیر عزیز، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز. در آغاز مرور کوتاهی داریم با تازه های تکنولوژی در گزارشی که آماده کردیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی، در این هفته شرکت مایکروسافت تولیدات جدید خود را عرضه کرد. در برنامه ویژه که در شهر نیویورک برگزار شده بود، شرکت مایکروسافت چندین وسیله جدید نو لپتاپ‌های سرفس را که دو اسکرین دارد و نو تلفن‌های سرفس دو را که قرار است در سال 2020 به بازار عرضه گردد معرفی نمود. علاقمندان می‌توانند برای خرید لپتاپ سرفس نسخه سوم آن، سرفس پرو 7 و سرفس پرو X از طریق آنلاین فرمایش دهند. نو گوشی های جدید سرفس با کیفیت بالای صدا نیز جز تولیدات جدید عرضه شد. نسخه جدید ویندوز 10 هم و ویندوز 10 X با گزینه آفیس 1365 بهتر نیز معرفی شد. لپتاپ های جدید با دو اندازه مختلف 13 اینچ و 15 اینچ ساخته شدند و رنگ های جدید نیز اضافه شده است. در خبر جالب دیگر در ارتباط با تلفن‌های سامسونگ، شرکت تلفن‌های سامسونگ اعلام نمود که در چین تلفن نمی‌سازد. شرکت سامسونگ ساختن تلفن‌های خود را در چین به دلیل رقابت تولیدات داخلی چین با سامسونگ پایان بخشید. شرکت سامسونگ فابریکه ساختن تلفن‌های خود را در شهر آیوژوی چین در ماه جون کاهش داد و فابریکه دیگری را در اواخر سال 2018 مسدود ساخت. شرکت بزرگ تکنولوژی سامسونگ از کره جنوبی به دلیل تقاضای پرداخت معاشات بلند و رقابت با ساختن سایر تلفن‌های چینی تصمیم گرفت تا فابریکه‌های خود را در چین بسته کند. شرکت سونی در واکنش به این تصمیم گفت که این شرکت نیز فابریکه تولید تلفن‌های خود را در شهر بیجینگ مسدود می‌کند، اما تولیدات شرکت اپل هنوز هم در فابریکه‌های چینی ساخته می‌شوند. شرکت سامسونگ گفته است که فروش تلفن‌های خود را در چین ادامه خواهد داد. در خبر جالب از کره جنوبی، یک قریه سرحدی بین کره جنوبی و شمالی با گزینه خدمات اینترنتی 5G مجهز شد. باشندگان قریه در منطقه خلصلاح میان دو کره به اینترنت 5G دسترسی پیدا کردند. دو طرف سرحد با افراد مسلح کنترل می شود. باشندگان در این قریه با کمک اینترنت پیشرفته 5G و خدمات پیشرفته تکنولوژی برای آموزش، سیستم های هوشدار اضطراری و مزارای هوش من دسترسی دارند. در آخر ماه جون شرکت مخابراتی کیتی مربوط کره جنوبی شبکه اینترنتی 5G را در قریه آزاد بین دو سرحد اضافه نمود. خدمات استخبارات کره جنوبی در این منطقه با اینترنت 5G نیز امتحان شد و سیگنال های آن تثبیت ساخته شد. 200 نفر باشنده این قریه که در ساحه 400 متر دورتر از سرحد مصالحه کره شمالی زندگی می کنند، بدون امرایی افراد نظامی از منزل خود بیرون شدن نمی توانند و در مزرعه خود آزادانه کار کردن نمی توانند. برخی باشندگان این منطقه بدون اینکه به مزرعه خود برود، از راه دور با اینترنت 5G به مزرعه خود رسیدگی می کنند. و خبر جالب از ویتنام، نو ربات آدم نما که شبیه کرکتر ترانسفارمر ساخته شده است، ویتنامی صحبت می کند، برای همه سلام می دهد و می گوید از ویتنام است. این ربات را انجینیر بخش تکنولوژی در یک ورکشاپ در شهر هانوی ساخته است. این ربات از زباله های پارچه های موتر توسط یک تیم از انجینیران طراحی و دیزاین شده است. شهر هانوی که میزبان حدود 6 میلیون موتوربایک است، پارچه های موتوربایک را به دور می اندازند. با آنکه استفاده موتوربایک ها در سال 2017 ممنوع قرار داده شده است، اما تلاش ها برای پاکاری هوای آلوده الا سال 2030 ادامه دارد. ربات ون 100 کیلوگرم وزن دارد و به اطراف حرکت می تواند. این ربات عبارات را تکرار می کند و از طرف یک کیبل مربوط پلی استیشن کنترل می شود. این ربات پارچه ها را جمع‌آوری کرده و برای ساختن ربات های دیگر کمک می کند. تیم انجینران امیدوار هستند تا بتوانند ربات های بیشتر را از زباله های موتور بایک ها بسازند. بازم خوش آمدید و خبرهای جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در آغاز، شبکه اینستاگرام که بیشتر از 100 میلیون کاربر دارد اعلام نموده که گزینه جدیدی را برای فرستادن عکس و ویدیو برای چندین تن در یک زمان مانند مسنجر فیسبوک اضافه نموده است. اگر عکس و یا ویدیویتان را می خواهید با گروه مشخص از دوستان نزدیک خود شریک بسازید، با این گزینه می توانید این کار را انجام دهید. در خبر بعدی، شرکت ساعت‌سازی سوئیسی ساعت جدید به نام سوپر چارجر را ساخته است که توسط ضربان قلب چارج می شود. این ساعت که به شکل هوشمند طراحی شده است با اپلیکیشن آن در تلفن کار می کند و بدون مصرف بطری با ضربان قلب چارج می شود. شرکت سوئیسی به دلیل حفاظت از محیط زیست و استفاده از بطری ها ساعت‌های جدیدی را طراحی کرده است. ساعت جدید سوپر چارجر $200 قیمت دارد و در ماه مارچ سال آینده به بازار عرضه می گردد. خبر خوش برای والدین. روبی وسیله جدید و باهوش است که برای کودکانی که مشکل یاد گرفتن زبان دارند در موقع درس برایشان کمک می کند. تا زبان یاد بگیرد، اگر کودک غمگین باشد، باهو حرف می زند. روبی برای کودکانی که نیاز به توجه بیشتر دارند طراحی شده است. قیمت آن کمتر از $200 است و از ماه آینده به بازار عرضه می گردد. بازم خبر خوب برای والدین. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در سنگاپور وسیله جدید و مفید را برای کودکان و والدین ساختند. کارل دستبند هوشمند جدیدی است که برای بررسی وضعیت کودکان در شب و روز قابل استفاده است. با پوشیدن دستبند معلومات کودک همچون درجه حرارت بدن طفل، موقع خواب ضبط می شود و اگر زیاد باشد برای مادر از طریق اپلیکیشن خبر می دهد. در خبر دیگر، نو چارجر سری و باتری بانک به نام گو اسپیس از طرف یک شرکت مبتکر تکنولوژی در هانگ کانگ ساخته شده است که می تواند همزمان چندین وسیله را به شمول لپتاپ با هم وصل کند. با یو اس بی سری شما می توانید تلفن ها یا تبلت را نیز شارژ نمایید. اندازه این وسیله کوچک بوده اما با توانایی بالا ساخته شده است. قیمت آن حدوداً $80 است. برمس اسم بکس جدید سفری است که برای تنظیم بهتر اشیای مورد نیاز در موقع سفر با چاپ 3D ساخته شده است. این بکس چند قالب مخصوص برای انتقال لوازم مورد نیاز، جای مشخص برای لپتاپ، کود مخصوص و چارجر تلفن دارد. قیمت آن حدوداً $250 است. و باز هم خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. دوری جیسینگ نو درون تحت البحری است که برای کسانی که علاقمند تماشای سطح بحر هستند و میخواهند حیوانات بحری را تماشا کنند دیزاین شده است. دوری 49 فیت در عمق آب میرود و کمره آن 360 درجه عکس میگیرد. حافظه آن حدوداً 8 جی بی است که به اندازه کافی میتواند عکس بگیرد. دوری یک درون کوچک و مفید است که برای افراد از هر سن و سال دیزاین شده است. قیمت آن حدوداً $350 است که به شکل یک بسته به فروش میرسد. و در آخر، این هفته برای علاقمندان برنامه تکنولوژی یکی از اپلیکیشن های مفید را انتخاب کردیم. در مغازه گوگل یا اپل می توانید اپلیکیشن دوالینگوا را دانلود یا نصب کنید و با آن به طور مجانی می توانید یک زبان دیگر را یاد بگیرید. در این اپلیکیشن چندین زبان با تمرینات ساده و قابل فهم وجود دارد که می توانید برای یاد گرفتن زبان به طور انفرادی کمک کند.
It was a pleasure working.
The California ایالت د هانتینگتون ښار چارواکو د سیمه ایزو پارکونو د ساتنې لپاره روباتونه په کار ګمارلي. دغه ساتونکي له هر ډول ستړیا پرته څلیری ساعته خپله دنده ترسره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د هانتینګتون پارک د پولیسو یو روبات په سیمه ایزو پارکونو کې په څلیری ساعته غزمه بوختوي.
او دغه کار د هفته او ورځې کوي. دغه روبوټ د انساني پولیسو برخلاف دمه نه جوړوي، د چای څښلو لپاره وقفه نه اخلي، معاش او بیمه هم نه لري. د هانټنګټن پارک د پولیسو مشر وایي د روبوکاپ په نامه د دغه روبوټ دنده داده چې خپل ماحول سکن کړي او فلم واخلي.
کمرې د شپې لخوا د لید په وړتیا مجهز دي او 360 درجه ثبت کوي. دغه روبوټ همدارنګ د خبر ورکولو یو تڼۍ لري چې دلته واقع ده. په دې توګه کڅوک مرستې ته ضرورت ولري یا لري او غواړي چې زموږ د تماس له مرکز سره تماس ونیسي، په دغه تڼۍ سره دغه کار کولای شي. په مرکز کې زموږ همکاران هر څه څاري.
د روبوکاپ روبوټ سلری ساته کار کوي او خپل چارجیږي. پروګرامولي اسانه دي او کچری وغوښتل شي چې په سافټویر کې بدلون راوستل شي دغه کار هم اسانه دی. د روبوکاپ د حفظ او مراقبت کلنۍ لګښت شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر دی.
په ټول پارک راګرځي. مسیر مو ورته پروګرام کړی خو کولای شو چې مسیر یې بدل کړو او له نورو شیانو سره یې عیار کړو. لکه چې وینو مخکې یو کس روان دی، کچېری احساس کړي چې ډېر نږدې دی، دیوی شېبې لپاره به ودرېږي.
روبوکاپ همدارنګ د تیریدونکو موټرو نمبر پلیټونه ثبتوي او د غلا شوی موټرو له آنلاین ډیټابیس سره سرور کوي. ورک شوی آیفونونه هم پیدا کولای شي، ځکه د زیرک تلیفون د مک آدرس معلومولای شي.
که کومه ناوړه پیښه رامنځته شي، پولیس دغه روبوټ له لارې لیدلی شي او پولیس راتلی شي او کتلی شي چې څه پیښه شوې ده.
د روبوکاپ روبوټ د انسانانو ځای نشي نیولی، خو دغه روبوټ د پکار ګمارلو لوی هدف دا دی چې پولیسو ته فرصت ورکړل شي چې ډېر هغه کار نه وکړي چې ماشینې نشي کولای.
موږ دغه روبوټ په یو کانفرنس کې ولید او پریکړه مو وکړه چې خای د پارکونو لپاره کار ورکړي، ځکه په پارکونو کې د امنیت په اړه یو ساندېخنی لرو. دغه پارک په خار کې تر ټولو لوی پارک دی. په همدې خاطر مو غوښتل چې د پولیسو ترڅنګ د 24 ساعته نظارت لپاره یو بل وسیله هم په کار وګمارو.
د روبوکاپ جوړونکي وایي دغه ماډل چې د K5 په نامه مشهور دی، د روختونونو، د موټرو د تمځایونو، پارکونو او هوایي ډګرونو په شان سیمو کې د امنیت د ساتلو لپاره تر ټولو مناسبه وسیله ده. تر دې دمه دغه روبوټ دغه کار له کومې نیمګړتیا پرته کړی.
امسال در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان، موترهای خودران، وسایل حمل و نقل سازگار با محیط زیست و نرم افزارهای مسیریابی هوشمند از جمله وسایل مورد توجه بازدید کنندگان بود. در رابطه با این نمایشگاه توجه کنید به این گزارش.
زمانی که موترها خود رانندگی کند، در آن وقت راکبین مصروف چه کار خواهند بود؟ ممکن فرصت برای کارهای ضروری مانند کنفرانس تلفنی داشته باشند و یا مصروف سرگرمی مورد علاقه خود شوند. بازدید کنندگان نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت با دیدن موتر آزمایشی شرکت رنسپید سوئیسی لحظه از آینده را تجربه می کنند. این موتر در نتیجه همکاری چند شرکت ساخته شده است که شرکت بزرگ نرم افزار آلمان یا سپ نیز شامل آن می باشد.
ما فرصتی برای استفاده متفاوت از وقت خود خواهیم داشت. بنابراین وقتی نگران ترافیک نیستم، نباید نگران آنچه باشم که در اطراف من می‌گذرد. می توانم از وقت خود استفاده کنم. به گونه مثال اگر به ملاقات می روم، می توانم اینجا آمادگی بگیرم. می توانم اینجا کنفرانس تلفنی داشته باشم و یا تکیه زنم و راحت باشم.
ONO شرکت نوپای مستقر در برلین می خواهد وسایل نقلیه آلوده کننده هوا را از جاده ها دور کند. پیشنهاد این شرکت برای حمل و نقل بدون انتشار دود، این وسیله نقلیه است که با کمک پاها حرکت می کند. رانندگان با کمک برق بیتری می توانند مسافت مورد نظر را طی کنند.
بطی تر از موتر است و سرعت اعظمیان 25 کیلومتر در ساعت می باشد، ولی موترها در شهر نیز بطی حرکت می کنند. در برلین به طور اوسط سرعت موترها 16 کیلومتر در ساعت است، زیرا شما با تراکم ترافیک روبرو می شوید و باید برای پارک کردن جای پیدا کنید. بنابراین ما سریع تر از موتر استیم، زیرا شما می توانید تراکم ترافیک را دور بزنید و بسیار با آسانی می توانید جای برای پارک کردن پیدا کنید.
شرکت گراف ماستر مستقر در شهر هانوور آلمان نرم افزار مسیریابی هوشمند را به نمایش گذاشته است که وعده یک آینده بدون تراکم ترافیک را می‌دهد. این نرم افزار نوناو نام دارد و عوض مسیریابی معمولی و برای رد شدن از ازدحام از هوش مصنوعی استفاده می کند. این نرم افزار برای هر کار بر اساس اطلاعات واقعی ترافیکی مسیر ویژه را پیشنهاد می کند و سرعت سفر، سطح ترافیک در جاده و زمان رسیدن به هدف را مشخص می سازد.
در جهان امروز 90% ترافیک در 10% از جاده ها حرکت می کند. بنان با تکنولوژی ما ترافیک می تواند تقسیم شود. ما مسیر ترافیک را به جاده های مسکونی رهنمایی نمی کنیم، زیرا الگوریتم مسیریابی ما اجازه این کار را نمی دهد و اداره های مدیریت ترافیک می توانند بر الگوریتم های ما تاثیر بگذارند و بگویند که شما در مسیر صحیح هستید یا خیر.
To say you're on the right track or you're not on the right track.
And call. بعضی اوقات کارگران برای انجام یک کار دشوار به یک چشم مراقب نیاز دارند. برای این کار می توانند از دستگاه واقعیت افزوده وی‌سایت استفاده کنند. این تکنولوژی به متخصصان این امکان را فراهم می کند تا از طریق دید کارگر ساحه کار را ببینند و آنها را در عین زمان در انجام کارهای پیچیده کمک کنند.
شرکت‌ها وقتی در ساحه کار با مشکل روبرو می‌شوند، وقت زیاد را تلف می‌کنند و هر دقیقه بر آنها حساب می‌شود. در واقع بعضی از آنها در هر دقیقه 20,000 یورو را از دست می‌دهند. بنابراین ما آنها را کمک می‌کنیم تا مشکل را در ساحه کار زودتر حل کنند.
نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان همساله برگزار می‌شود و هزاران نفر از آن دیدن می‌کنند.
په لندن کې د امنیتي او دفاعي وسایلو نړیوال نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې یو اسرائیلي شرکت داسې اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودی چې په جګړه کې د عسکرو د معاصریت زیاتېدو په برخه کې مرسته کوي. نورحال ریپورټ کې.
د لندن په نړیوال دفاعي او امنیتي نندارتون کې د عسکرو لخوا یو شمیر هغه اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودل شوې چې د جګړې په ډګر کې د دوی خوندیتوب زیاتوي. دغه ټکنالوژي د البرت سیستم په نامه د یو اسرائیلي شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوې. دغه شرکت مرستیال ګل ماوز وایي په دغو وسایلو کې محافظتي خولۍ، د شپې لید عینکې، په مټه باندې تړل کېدونکي کمپیوټرونه او د ټوپک نښه ویشتونکي شامل دي. دغه وسایل به د جګړې په جریان کې عسکرو ته ښه معلومات ورکړي. د سمارت آی په نامه د مرمۍ ضد محافظتي خولۍ د اضافي واقعیت د ټکنالوژۍ په کارولو سره د نښې نیولو پر مهال د دوست او دښمن توپیر کولی شي.
کله چې سرتیری په خپله یو هدف په نښه کوي، پوهیږي چې هدف خپل سرتیری دی که د دښمن ځواکونه. په دې توګه له یوې خوا خپل ځواکونه خوندي ساتي او له بلې خوا د دښمن په ضد موثریت زیاتیږي. زموږ هدف دا دی چې د عسکرو جګړه ییزه وړتیا او خوندیتوب زیات کړو.
د البت شرکت وایي ټکنالوژي له امتحاني پړاو څخه تیره شوې او د یو شمیر هیوادونو وسلوال ځواکونه ورڅخه هم دا اوس ګټه اخلي.
دغه وسایل نور د تجربې له مرحلې وتلي. دغه ټکنالوژي اوس تولید شوې، ثابته شوې او د ډیرو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لخوا کارول شوې ده. او اوس دلته د خپلو یو شمیر وسایلو تر ټولو ښه ډولونه د برتانیې وسلوالو ځواکونو ته وړاندې کوو.
دغه شرکت غواړي چې د ډامینیټر په نامه خپل جنگي جامې د برتانیې په وسلوالو ځواکونو وپلوري.
دا و دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطلب مو خوښ شي وي. د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره پاتې شئ. تر بیا، الله حافظ.
آج ویو 360 میں. پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد میں وقت دو ہفتے سے بھی کم، لیکن انتخابی مہم میں روایتی گہما گہمی کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. پاکستان میں عام انتخابات دو ہفتے سے بھی کم وقت میں ہونے والے ہیں، لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہوں یا ان جماعتوں کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والے امیدوار، ان کی انتخابی سرگرمیوں میں وہ جوش و خروش اور گہما گہمی نظر نہیں آتی جو خاص طور سے گزشتہ دو تین انتخابات میں دیکھنے کو ملتی تھی. ساتھ ہی بعض حلقے ابھی بھی 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد پر غیر یقینی کا اظہار کرتے ہیں. کیا انتخابی سرگرمیاں واقعی نہیں ہو رہی؟ اگر ہاں تو ایسا کیوں ہے؟ اور پھر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کیمپیننگ کا طریقہ کار کیا بدل گیا ہے؟ بات کریں گے اس سب پر آج کے پروگرام میں، اور شامل کریں گے پاکستان کے مختلف حصوں سے الیکشن پر خبریں جو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک بھر میں ہمارے ساتھیوں، ہمارے رپورٹرز سے ان کے شہروں میں الیکشن کیمپین، الیکشن کی گہما گہمی اور اس سے متعلق جو دیگر موضوعات ہیں ان پر بات کریں. پہلے چلتے ہیں پنجاب، جو ملکی سیاست کا اہم ترین قلعہ ہے. لاہور میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم تیز کر دی گئی ہے، تاہم انتخابی مہم چلانے کے لیے درکار مواد کی تیاری میں ملوث کاروباروں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار انہیں بینرز، پوسٹرز اور پلے کارڈز وغیرہ بنانے کے لیے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں بہت کم آرڈرز ملے ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاسی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہ ملنے کے باعث اس کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں. انتخابات کے موقع پر امیدواروں کی جانب سے بینرز، پوسٹرز اور دیگر تشہیری مواد کی پرنٹنگ کرائی جاتی ہے. تاہم اس کاروبار سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ اس بار ان کے کاروبار میں وہ گہما گہمی نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی.
اصل 20 سال سے یہی کاروبار کر رہے ہیں، اور کیونکہ پہلے اتنا برا حال نہیں تھا کاروبار کا، آج کل برا حال ہے. کاروبار کوئی بھی امیدوار پیسہ خرچ کرنے کو راضی نہیں ہے.
پہلے تو بہت پہلے کام شروع ہو جاتا تھا، تو مجھے 30 سال ہو گئے تو کام نہیں ہے. اگر آیا دو چار آیا باہر، ابھی فرصت نہیں ہے، کسی کے پیسے نہیں ہیں، یہ مہنگائی اتنی ہے. ہر حال میں یہی سوچ رہا کہ بس سستا ہو جائے، تھوڑا ہو جائے.
سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتخابات کی بے یقینی اور پی ٹی آئی کے انتخابات سے باہر ہونے کے باعث ملک میں انتخابی سرگرمیاں محدود ہیں، جس کا اثر پولنگ والے دن کم ٹرن آؤٹ کی شرح میں بھی سامنے آ سکتا ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اور اب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عام لوگ سلو پیسٹ کیمپیننگ اور انتخابی ماحول کی گہما گہمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھی شمیم شاہد نے سوابی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
اس وقت تو خیبر پختونخوا کے اہم شہر سوابی میں موجود ہوں. ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں کی طرح سوابی میں بھی الیکشن کی سرگرمیاں اسی طرح ہو رہی ہیں جس طرح ماضی میں ہوا کرتی. وجوہات لوگ بتاتے ہیں، اہم وجوہ جو ہے وہ سیکورٹی خطرات ہیں. روزانہ کے حساب سے سیکورٹی ادارے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور جو امیدواران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی، ان کی زندگیوں کو خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں.
انشاءاللہ الیکشن ضرور ہو جائے گا. حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سارے حربی حکومت نے استعمال کیے کہ الیکشن نہ ہو جائے، لیکن ابھی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. سرگرمیوں کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان خود کڑا ہوتا تھا، ابھی وہ جیل میں ہے، لیکن سارے لوگ جو ہے ان کے لیے مہم چلا رہا ہے. اس وجہ سے اس مہم میں پیسے نہیں لگتے، اس وجہ سے وہ گرما گرمی نظر نہیں آ رہا.
مین وجوہات جو ہے وہ میرے نظر سے سب سے پہلے تو مہنگائی ہے. لوگ
لوگ مطلب بے روزگار ہیں, مہنگائی ہے, اس کی وجہ سے لوگ کا اس میں دلچسپی نہیں ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے آج کل موسم کے جو سردی ہے, سردی کی وجہ سے بھی لوگ پھنسے ہوئے. اور سب سے جو بڑی اہم وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ حکومت ریاست جو اس کی مطلب ڈیٹس دے رہی ہے, کبھی مطلب پلان جو دے رہی ہے, تو یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, تو میرے خیال سے لوگ کنفیوز ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہوگا.
الیکشن تو ہو جائے گا, سرگرمی تو اصل میں اس لیے کم ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ لوگ کی بس کی بات نہیں, ادھر تو زیادہ سے لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور مزدور ہے, تو اس لیے الیکشن میں گرما گرمی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے.
اسی طرح ہم نے بلوچستان کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کوئٹہ میں اپنے ساتھی مرتضیٰ زہری سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں کیا وہاں حالات کچھ مختلف ہیں.
بلوچستان میں سیاسی کارکنوں, عام عوام اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابقہ دور میں بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو گیما گیمی نظر آتی تھی, اس بار وہ گیما گیمی نظر نہیں آ رہی. اس وقت میں کوئٹہ کے وسطی علاقے واچا خان چوک پر موجود ہوں. یہ علاقہ بلوچستان میں ریلیوں, جلسے, جلوس اور دیگر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک مرکز سمجھا جاتا ہے, لیکن اس بار یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ گہما گہمی اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے خدشات اب بھی موجود ہیں. گزشتہ دو ہفتوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 کے قریب امیدواروں پر حملے ہو چکے ہیں جن میں جانی نقصان نہیں ہوا. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی گہما گہمی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سابقہ اسمبلی میں پہنچے اور وہ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے, اس وجہ سے اب عوام ان کی سیاسی ریلیوں, کارنر میٹنگوں اور دیگر اجتماعات میں کم ہی شرکت کر رہی ہیں.
لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ان الیکشن وغیرہ سے, اور آئے دن دھرنے ہوتے, مسائل حد سے زیادہ بڑھ گئے اور مہنگائی وغیرہ سر پہ آ گئی. تقریباً جتنے بھی سیاسی ہم لوگ کے ساتھ رزق روزگار کا وعدہ کر کے, ترقیاتی کاموں کا وعدہ کر کے, بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
یہاں کوئٹہ میں سیزن بالکل سلیک ہے, سردی ہے, ٹیمپریچر مائنس میں ہے, اس کی وجہ سے بھی سیزن پہ الیکشن پہ بہت اثر پڑا ہے, اور لوگوں کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے جس کی وجہ سے بھی الیکشن پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. لوگ کام اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کینڈیڈیٹ پچھلے الیکشنوں میں کام کرتے تھے.
اور اب کراچی کی انتخابی سرگرمیوں کی خبر لینے کے لیے چلتے ہیں پاکستان کے معاشی ہب, جہاں سے ہماری ساتھی سدرا ڈار ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں اس وقت. سدرا, لاہور میں پی ایم ایل این اور پی 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 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ان کی انتخابی مہم کافی تیز ہو چکی ہے, لیکن بعض حلقوں کو ایسا نہیں لگتا. کراچی میں جہاں آپ ہیں وہاں کیسا ماحول ہے, آپ کے ارد گرد کیا صورتحال ہے, اور خاص طور پر کراچی شہر کی جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اور ان کے نمائندے کتنے سرگرم نظر آتے ہیں؟
کراچی کے حالات اس طرح ہیں جیسے پورے ملک کے حالات ہیں. بطور رپورٹر میں 2013 کا, 2018 کا الیکشن کا اس پر الیکشن ہے, اس کو وہ ہونا ہے. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو جو آخری الیکشن دو جگہ اب چونکہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں, اور جو آزاد امیدوار موقع نہیں ملتا, وہ شہر میں ان کے پارٹی پرچم بھی نظر نہیں آئے. ہم جو اس وقت شہر کی سب سے زیادہ لگتا ہے مقابلہ چل رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا,
سدرا آپ کی آواز کچھ بہتر نہیں آ رہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے بات کر سکیں. آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے, ہم کوشش کریں گے کہ واپس ہم اپنی ساتھی سدرا ڈار کے پاس جا سکیں. پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں پاکستان میں آزاد اور شفاف انتخابات کی نگرانی کے لیے سول سوسائٹی کے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک کے مدثر رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ کے ذریعے, اور انہی سے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. مدثر, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فرمائیے کہ کیا واقعی اس بار انتخابات میں کیمپیننگ اس پیمانے پر نہیں ہو رہی جیسی پہلے ہوتی تھی, اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ذرا مختلف قسم کے الیکشنز ہیں اور الیکشن کیمپین شاید یہ دو مہینے کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن پچھلے ڈیڑھ سال سے چل رہی ہے. یہ شاید الیکشن کیمپین اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک فلائر لہرایا تھا. اس دن سے یہ الیکشن کیمپین شروع ہے اور تمام پارٹیاں کسی نہ کسی طرح سے اپنے الیکشن کے کریڈینشل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو الیکشن کیمپین تو جاری ہے, مختلف طریقے سے جاری ہے. اٹس اے لانگ ڈریگ آؤٹ الیکشن کیمپین. اور وہ جو ایک ٹریڈیشنل فین فیئر ہوتا تھا, جو پچھلے کئی الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں کہ جس میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور الیکشن اسمبلی ڈیزالو یا کمپلیشن آف ٹینیور کے فوراً تین مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو گئی, یہ اس طرح نہیں ہے. الیکشن کا ماحول بالکل واضح طور پہ پنجاب میں تو پچھلے سال دسمبر کے بعد بن گیا تھا, جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ بن گیا تھا. تو الیکشن کیمپین ہیز بین کنٹینیوئنگ اینڈ اٹ ہیز سین مینی میجر انسیڈنٹ, جس میں مین نور کا بھی واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اس کو اس جو اب آج ہو رہا ہے اسے اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری ہیں اس پارٹ آف پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں, پنجاب, اسلام آباد اور خیبر پختونخوا, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان ہی 13 جنوری کو جا کر کیا ہے, 12 جنوری کو. اور اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ان کا کینڈیچر ہے. اور جو ایک ٹریڈیشنل فین فیئر ہمیں نظر آتا تھا, بینرز, پوسٹرز, وہ اب جب کینڈیڈیٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کینڈیڈیٹ کس پارٹی کا ہوں, اور میجر پولیٹیکل پارٹیز آر مسنگ آؤٹ آف دا ریز, اناؤنس ہی نہیں کر رہی کینڈیڈیٹ, تو وہ اب ہمیں پچھلے ایک ہفتے میں دکھنا شروع ہو گئے. میں جس راستے سے اپنے آفس آتا ہوں اس راستے پہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے کوئی بینر نہیں تھا, لیکن شاید آج صبح میں آ رہا تھا تو کوئی بھی ایسا کھمبا نہیں ہے جس پہ دونوں اور تینوں پارٹیوں کے جو یہاں پہ ان کے بینرز نہیں آ گئے اور سڑکوں کے پیچھے.
رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن قریب آ رہا ہے, یہ جو مہم ہے اس میں وہ نظر آ رہی ہے گرمی جو کہ پہلے ہی ہوا کرتی تھی, اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر آپ اپنے جو ڈیوائس آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے کیمرہ میں دیکھیں تو یو ویڈ بی ڈائریکٹلی لکنگ ایٹ آر آڈینس. تو سوال یہ تھا کہ اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے کہ الیکشن کون جیتے گا, اس بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی؟
دیکھیں یہ پچھلے ایک سال سے بات ہو رہی ہے اور پچھلے 6 مہینوں میں یہ بات زور پکڑ گئی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور کون الیکشن جیتے گا. لیکن اگر لوگ پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہی بدزن ہو چکی ہیں پاکستان کے الیکٹورل پروسیس سے, تو وہ اتنے زور و شور سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہوتی. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کے اس لیے مسئلے صرف پی ٹی آئی نے نہیں ریز کیے ہیں, جمعیت علماء اسلام نے بھی ریز کیے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے خود کئی دفعہ سیکیورٹی ایشوز کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے ریز کر چکی ہے, بلوچستان کی پارٹیاں لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے رہ چکی ہیں. سو ناٹ اسپیسیفک ٹو پی ٹی آئی, لیکن تمام پارٹیاں اس وقت الیکشن کے کانٹیسٹ میں ہیں. تمام پارٹیاں لوگوں کو یہ بات پرومس بھی کر رہی ہیں کہ ووٹ وہ لوگ نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور وہ اپنی میجورٹی لے کر آئیں گے, حکومت بنائیں گے. اور یہ کلیمز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں جن کے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو یعنی جو ایک امپریشن ہے وہ شاید پولیٹیکل ریٹرک کی طور پہ تو کہا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ امید الیکشن ڈے سے باقی ہے, جس کی وجہ سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں لوگوں کا ٹرسٹ نہیں تھا الیکشن پروسیس میں, اپوزیشن پارٹیز نے بائیکاٹ کر دیا. کمبوڈیا میں بھی کچھ عرصے پہلے الیکشن ہوئے تھے, وہاں بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا, اپوزیشن پارٹیز کا ٹرسٹ نہیں تھا. پاکستان میں بھی 2008 میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی, جماعت اسلامی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ بڑی خوش آئین بات ہے, ان تمام مسئلے مسائل, ان تمام ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز کے باوجود تمام پارٹیاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں. اور یہ شاید اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا ابھی بھی الیکٹورل پروسیس الیکشن ڈے کو جو ہونا ہے, جمہوریت
پہ لوگوں کا اعتبار ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور پارٹیز کا بھی اعتبار ہے اور اس پروسیس پہ اعتبار ہے. لیکن جیسے آپ نے ابھی سیکیورٹی خدشات کا بھی اظہار کیا, اور ہمارے نمائندے مرتضیٰ زہری نے بھی بتایا کہ وہاں کوئٹہ میں اٹیکس بھی ہو چکے ہیں کچھ ریلیز پر, اور سیکیورٹی از اے بگ ایشو ان دیز الیکشنز. اگر بعض پارٹیوں کو یہ سیکیورٹی سے متعلق خدشات ہیں اور وہ اس وجہ سے کیمپیننگ کر نہیں پا رہی ہیں یا ان کا ووٹر باہر نہیں نکل رہا, تو اس سے کیا الیکشن کی شفافیت متاثر ہو سکتی ہے؟
جی, یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی پارٹی کوئی کہہ رہی ہے کہ اس کو ریاستی ادارے اس کا راستہ روک رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا یہاں بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو کیمپین نہیں کیا جا رہا. جو پارٹیوں کے ریاستی ادارے کلیم کر رہی ہیں راستے روک رہے ہیں, ان پارٹیوں کو وہ لوگ نہیں روک رہے جو دوسری پارٹیوں کو کیمپین کرنے سے خیبر پختونخوا میں روک رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی کچھ علاقوں میں واقعی کچھ پارٹیاں کیمپین نہیں کر پا رہی, ان کے ورکرز باہر نہیں نکل پا رہے. لیکن اس قسم کے معاملے 2013 کے الیکشن میں بھی ہوئے تھے. کچھ پارٹیوں کو خیبر پختونخوا میں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا تھا, خاص کر کے ANP کیمپین نہیں کر پائی تھی, پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر پائی تھی, اور کچھ پارٹیاں نہیں کیمپین کر پائی تھی. لیکن ٹرن آؤٹ پھر بھی 55% 2013 کے الیکشن میں رہا تھا. لوگ نکلے تھے, لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اس زمانے میں جو تھریٹ تھا وہ ٹیررزم ریلیٹڈ تھا, اور بہت سارے ٹیررزم ریلیٹڈ واقعات بھی ہوئے تھے, لیکن پیپل اسٹل ٹرنڈ آؤٹ. لیکن کچھ الیکشنز میں ٹیررزم کا جو خوف تھا, مثال کے طور پہ 2008 میں سوات میں بہت کم ٹرن آؤٹ رہا تھا. سوات کیم آؤٹ آف انسرجنسی quite recently before the elections. تو یہ سارے اثرات تو الیکشنز کے اور ووٹرز کے بیہیویئر اور
اب آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بعض جو غیر ملکی جرنلسٹ ہیں انہوں نے شکایات کی ہیں کہ انہیں انتخابات کی کوریج کے لیے پاکستان کے ویزے نہیں دیے جا رہے, کیا انٹرنیشنل آبزرورز آ رہے ہیں آپ کی معلومات کے مطابق؟
دیکھیں جتنا معلومات میری ہے, ایک EU کا ایکسپرٹ ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے, although it's a very small delegation, لیکن وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن ایک آ کر پری اسسمنٹ ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پہ, اور انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے کہ وہ فل فلیش ڈیلیگیشن بھیجیں گے کہ نہیں, امید ہے وہ آبزرور بھیجیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئیں, جرنلسٹ آئیں, ان کو ایکسس دی جائے, پاکستان کا الیکٹورل پروسیس دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کامنٹ آ سکے. کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اور خاص کر EU کی ڈیلیگیشن, ایک فل فلیش ڈیلیگیشن نہیں آ رہا, اس کی کمی محسوس بھی کی جائے گی. کیونکہ EU کے ڈیلیگیشن اور ان کی رپورٹس پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک اعتماد ہے, اور جو 2008 سے ڈیلیگیشنز انہوں نے پاکستان کے الیکٹورل پروسس پہ خاصا کنسٹرکٹیو کمنٹ بھی.
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر اور باہر الیکشن کے پروسیس اور اس کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں, ایسے آبزرورز پاکستان میں آئیں جو کہ آ کے الیکشن کو آبزرو کریں اور پھر اس کے بارے میں اپنی رپورٹس دے سکیں. بہت شکریہ مدثر رضوی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی شہزیب جیلانی. شہزیب, آپ نے بھی پاکستان میں کئی الیکشنز دیکھے ہوں گے, کور کیے ہوں گے, کیا آپ کی انتخابی سرگرمیوں میں جو آپ نے اب تک آبزرو کیا ہے, کیا آپ اس پر حیران ہیں کہ کیمپینز بہت لیٹ شروع ہوئی ہیں, اتنی گرم جوشی نہیں تھی؟
میں حیران بالکل نہیں ہوں, کیونکہ اس کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں. یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب الیکشن ہے جس میں دو ہفتے رہ گئے ہیں, لیکن آپ کو جوش و خروش نظر نہیں آتا لوگوں کا. لوگ بڑی حد تک مایوس ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے مبینہ طور پر پاپولر پارٹی ہے یا لیڈر ہے, اس ان کو آپ نے آؤٹ کر دیا ہے. کراچی میں یا دیگر شہروں میں میرا جانا ہوتا ہے, کوئٹہ میں میں کلام گیا ہوا تھا, جہاں بھی میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, غم و غصہ کافی گہرا ہے اس معاملے پہ کہ یہ الیکشن میں اگر اس طرح سے آپ کرائیں گے جس میں پری ڈٹرمنڈ رزلٹ ہوں گے, تو لوگوں سے ہم جب بات کر رہے ہیں, فیڈ بیک لے رہے ہیں حیدرآباد سے, لاڑکانہ سے, ملتان سے, لاہور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ووٹ دینے جائیں جب ہمارے ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, وائی شوڈ بی بادر. تو یہ اوور آل سینٹیمنٹ ہے. آف کورس نون لیگ والے ہیں ایکٹیو, وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بالکل وہ ماحول نہیں ہے. میں نے کوئی 5-6 الیکشنز کور کیے ہیں, میں نے کبھی بھی لوگوں کو اتنا بیزار نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے. ایک تھیوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ووٹر ہے, جو ینگ ووٹر ہے, اس میں غم و غصہ ہے, شاید وہ زیادہ نکلے گا. لیکن ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو, اس پہ کافی کنفیوژن ہے. ہر حلقے میں لوگ اگر موبلائز نہیں ہوئے, جو الیکشن والے دن کی جو سائنس ہوتی ہے اگر وہ انہوں نے ماسٹر نہیں کی, اس کے ڈائریکشن نہیں ملے, تو اس الیکشن پہ بہت سیریس سوال ہوں گے. میں مدثر صاحب کی اس بات سے بالکل ڈس اگری کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیڑھ سال سے الیکشن کیمپین چل رہی ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے. کوئی الیکشن کیمپین نہیں چل رہی تھی اس ملک میں, کسی کو پتہ نہیں تھا آج سے چند ہفتے پہلے تک کہ الیکشن ہوگا بھی یا نہیں, بلکہ اس ہفتے تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے, جب آپ کنفیوژن کریٹ کر لیں, انسرٹنٹی کریٹ کریں, تو اس کا الیکٹریٹ پہ بہت ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے.
یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو غیر یقینی ہے وہ بھی الیکشن کو متاثر کرتی ہے, اس کے نتائج کو متاثر کرتی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا, اور لگ رہا ہے ایک تاثر اس سے یہ ملتا ہے کہ اس جماعت کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں. اب آگے بڑھتے ہوئے یہ بتائیے کہ اب جیسے اگر ہم اسی کیس کو لے لیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل اس کا نہیں ملا ہے, لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کو بہت افیکٹولی استعمال کیا ہے اپنی کیمپیننگ میں, تو ایک چیز جو تبدیل ہوتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو روایتی طریقہ کار تھا کیمپیننگ کا, اس سے ہٹ کر سوشل میڈیا پر بہت زور ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں سوشل میڈیا کو اس الیکشن کے لیے کامیابی سے استعمال کر رہی ہیں؟
پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے آپ نے سوائے سوشل میڈیا کے. ان کو پوسٹرز لگانے کی اجازت نہیں, اپنے سمبل اپنے کلر دکھانے کی اجازت نہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی سختیاں ہیں. یہ میں اس تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا میں بہت بڑا کرٹک رہا ہوں, لیکن اس وقت جو جس طرح سے اس پارٹی کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. لوگ تمام عمران خان کے جو بھی الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ کام تھے سب بھلا چکے ہیں, اب وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی بار بار پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو انفارم کریں گے. ہمیں سوشل میڈیا ضرور بہت ہے, لیکن اس کو بہت اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ملک ابھی بھی جو ہے نا اس میں لٹریسی کے مسائل ہیں, گاؤں دیہاتوں میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں, تو وائل اٹ از پلینگ اے رول, اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو, ان کو بہت بڑی فکر ہے سوشل میڈیا کی. ان کو بہت بڑی فکر ہے کہ یہ جو نوجوان ووٹر ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جنرلی یہ پی ٹی آئی کا فوٹے رہا ہے. تو ہم نے کل پرسوں بھی سنا آرمی چیف نے آگے پوری ایک لمبی اسپیچ کی جس میں بار بار انہوں نے سوشل میڈیا کو کریٹیسائز کیا, اور انہوں نے کہا یہ شیطانی میڈیا ہے, انہوں نے کہا یہ جو ہے بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے, کیونکہ یہ ان سے قابو نہیں ہو رہا. انہوں نے ویسے مین اسٹریم میڈیا کو قابو کر لیا ہے, نیریٹو کو قابو کر لیا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے وہاں پہ ہی بیسیکلی پی ٹی آئی کو ایک روم ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا میسج آگے پہنچا سکے لوگوں تک.
جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قید کی دیواریں ہوتی ہیں یا جو زنجیریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر لاگو نہیں ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت ایک کیفیت ہے اور عوام میں غیر یقینی کی کیفیت, شکوک و شبہات بھی شامل ہیں, کیا ملک کے جمہوری نظام معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ان سب کا کوئی امپیکٹ ہے ان ساری چیزوں پر؟
عاطف آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور وہاں پہ آپ ایک افیکٹو ٹول کو جو میڈیا ٹول ہے اس پہ قدغنیں لگائیں گے. ابھی جب پی ٹی آئی نے کوئی ورچوئل جلسہ کیا ہے, فنڈ ریزر کیا ہے, اس دن پورے ملک میں سوشل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا, کوئی اس کی وجوہات بھی نہیں دیں. کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر نے کہا جی کہ وہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. یہ سب دیکھیں پورا ملک دیکھ رہا ہے, ہمارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے لوگوں سے بہت سارے لوگ عام لوگوں سے بھی جو بات کی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تباہی کا راستہ ہے. جب آپ اتنا ہی ایک ایک شیم الیکشن کریں گے تو یہ جو بھی حکومت آئے گی وہ کتنا عرصہ چلے گی, اور یہ ہمیں اسٹیبلٹی نہیں دے گا. وہ اسٹیبلٹی جو ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشی مسئلوں کو حل کریں, چاہے وہ انفلیشن کی بات ہو, سوشل ایشوز کی بات ہو, ہم اس طرف نہیں جا سکیں گے اگر آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ جینیولی لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے.
بہت شکریہ شاہ زیب. آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں عام لوگوں کا یہ کہنا یہ سوچنا کچھ حد تک درست نظر آتا ہے کہ اس الیکشن میں پک اینڈ چوز کیا گیا ہے اور ایک پارٹی کو کارنر کیا گیا ہے. ہم آگے چل کر آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں بھی بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.